السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلاست. نن دوشنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی شپږویشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 18 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان امنیتي چارواکي وایي ډیر ژر به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ولایتي دفترونه پرانیزي چې یو شمیر اعتراض کوونکو بند کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو د غونډې په اړه جزئیات درکړو. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه: د پاکستان صدر اعظم اعلان کړی چې په کراچۍ ښار کې ډیره افغان او بنګالی کډوالو ته به د دې هیواد پاسپورټونه او پیژند پاڼې ورکړي. په امنیت شورا کې به نن د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وڅیړل شي او د جرمني حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د اعتراضونو د کنټرول په مقصد زر تنه پولیس استولي دي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر موضوع بحث کوي. د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش وروستی راپور وڅیړل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمیچی یا ماماتو به هم د غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. د یوناما د بیان له مخې د ښاغلي یا ماموتو په راپور کې د افغانستان پر روان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغه د اغیزو په اړه توضیحات راغلي دي. د اماماتو د راپور په یو برخه کې چې وار له مخه له رسنیو سره شریک شوی، د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن بلل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون اعلان وکړ چې په کراچۍ ښار کې ډیره افغان او بنګالی کډوالو ته به د دې هیواد پاسپورټونه او پیژند پاڼې ورکړي. هغه وویل چې دا خلک له کلونو راهیسې په پاکستان کې ډیره دي خو له هر څه محروم پاتې دي. هغه افغانان چې بچیان یې دلته را لوی شوي په پاکستان کې زیږیدلي، هغوی ته به هم پاسپورټونه او پیژندپاڼې ورکړو، ځکه امریکا او د نړۍ نور هیوادونه یې ورکوي. نو دلته ولې موږ پر دوی ظلم کوو؟ اخر دوی خو انسانان دي. عمران خان وویل کډوال د بېوزلۍ په خاطر جنایتونه کوي، خو که یې ژوند سم شي تر ډیره به د دې کار مخه ونیول شي. په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال په قانوني ډول ژوند کوي، خو د هغو کسانو شمیر چې په غیر قانوني ډول هلته دیره دي تر 3 میلیونو هم اوړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن مازدیګر له سریلانکا سره لوبه کوي. دا په سګنی آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه ده چې د ابوظبي په سټډیوم کې به وشي. د کرکټ د ملي ټیم یو ځوان لوبغاړي شرف الدین اشرف د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې سریلانکا وار له واره تر فشار لاندې ده او افغان ټیم به یې هم مات کړي.
دغه مورال ډیر ډاون دی، نو موږ به د دې نه هم ګټه پورته کوو. موږ باندې ماشاءالله پریشر نشته، ځکه چې موږ کولی شو د هغو مورال نه ګټه واخلو، ځکه چې موږ مورال ډیر پورته دی لکه څنګه چې زموږ سپیننګ دی او ماشاءالله بیټنګ هم اوس ډیر ښه سوی دی.
د کرکټ په آسیایي جام کې افغانستان یو ځل مخکې هم په 2014 کال کې لوبېدلی و چې بنګلاديش یې مات کړی و، خو د سریلانکا، پاکستان او هند له لوبډلو نه یې ماتې خوړلې وه. له سریلانکا وروسته افغانستان د پنجشنبه په ورځ له بنګلاديش سره مخامخ کیږي. لازدی رادیو خبرونه اوري: د یمن پر حدیده بندر په نوې هوایي حمله کې 4 کسان وژل شوي. د حمله پرون ماښام د مخالفینو تر ولکې لاندې صنعا ته د ملګرو ملتونو د خاص استازي مارتین ګریفیتس له رسېدو سره سم شوې ده. تمه ده ګریفیتس په یمن کې د نړیوالو ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي جمهور رئیس عبدالربه منصور هادي او د هغه د مخالف نظام ترمنځ د خبرو د پیل لپاره هڅه وکړي. حسین چې ایران یې ملاتړ کوي، په 2014 کال کې ولسمشر عبدالربه منصور هادي له صنعا وتلو ته اړ ایست. د یمن په بېلابېلو ښارونو کې له شنبې ورځې راهیسې 2 کسان وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې ګوري. د دوی د بحث وړ موضوع هغه پوځي عملیات دي چې د بشار اسد رژیم د سوریې په ادلب ولایت کې چې د مخالفینو تر ولکې لاندې وروستۍ لویه سیمه ده ترسره کوي. دا سرمشریزه داسې وخت کېږي چې اردوغان او پوتین تیره اونۍ د ایران د ولسمشر حسن روحانی میلمانه و او د سوریې پر وضعیت یې خبرې وکړې، خو دې سرمشریزې په ادلب کې د عملیاتو د مخنیوي لپاره کومه مثبته نتیجه ورنه کړه. دا ویره شته چې که په ادلب کې عملیات پیل شي نو لکونه کسان به ووژل شي او ګڼ نور به د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ وځي. او وروستی خبر د جرمني حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د پرون شپې د هغو مظاهرو د کنټرول لپاره زر تنه پولیس استولی دي چې په کویتن ښار کې د کډوالو پر ضد پیل شوي د توندلاروخي اړخو ډلو او د هغو پر ضد د پارېدلو کسانو د لانجو د کرارولو لپاره پولیس او اوبه پاشونکي موټر ځای پر ځای شوي. د جرمني په ختیځ کې مظاهرې له څو اونیو راهیسې پیل شوي. مظاهرې د اسلام ضد ډلې پیجیده او نورو توندلارو ګروپونو پیل کړي. مظاهرې د هغه 22 کلن جرمن ځوان تر مړینې یوه اونۍ وروسته پیل شوي چې د افغان کډوالو په یو جنګ کې مداخله کړې وه. چارواکو ویلي دا جرمنی چې په مخ په سوک وهل شوی و د زړه حمله پرې راغلې وه او سا یې ورکړې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ، د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورئ چې افغان چارواکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ولایتي دفترونه به ډېر ژر پرانیزي چې یو شمیر اعتراض کوونکو بند کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د هایدرا په نوم د توغندیو پیرل د هیواد د هوایی مدافع د ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم بولي.
راکټ د فلسه تا د څنګه مستقیم خپل هدف بولي. د متحرک اهداف په مقابل کې هم اندغه سپار کوي چې د پاکستان اهداف مقابل کې هم
د ولسی جرګې یو شمیر غړي د هغو شاوخوا 200 دایشیانو د محاکمې غوښتنه کوي چې له طالبانو سره د خپل منځي اختلافونو له وجې په جوزجان ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي. په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې او روسیې ولسمشران نن د روسیې په سوچي ښار کې د سوریې په ادلب ولایت کې د پلان شویو پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړی د دې خپرونې لومړی موضوع ته، افغان حکومت وایي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره به د هر هغه چا مخه ونیسي چې وغواړي دا پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل پولیسو او امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د بندېدو مخه ونیسي او له متخلفینو سره قانوني چلند وکړي. هغه ویلي چې په هرات کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر پرانیستی او په نورو ولایتونو کې هم دا کار په چټکۍ سره روان دی.
اوس مهال په هرات کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر پرانستل شوی دی. په کندهار کې هم د پرانستل کېدو په حالت کې دی او په بلخ کې به هم د دغه کمیسیون دفتر ژر تر ژره پرانستل شي.
له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین اختر محمد ابراهیمی د هغو کسانو پر وړاندې له قوې د کار اخیستلو امر کړی دی چې غواړي د انتخاباتو بهیر له خنډ سره مخامخ کړي او یا یې دفترونه بند کړي. د حکومت له دې کلک دریځ سره سره د لوی ملي ائتلاف پلویانو اعتراضونه پیل کړي او د انتخاباتو یو شمیر دفترونه یې بند کړي دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا کار د انتخاباتو په خیر نه دی. د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په هرات کې د دوی پلویان د پولیسو لخوا وهل شوي او زور زیاتی ورسره شوی دی.
دیرش تنه شاوخوا کې د پولیسو په وهلو او ټکولو باندې ټپیان شوي دي. موږ دغه عمل په شدیدو الفاظو باندې تقدیس کوو. د دغه کمیسیون په موجودیت کې او د دغه حکومتي چارو په موجودیت کې شونی نه ده چې په افغانستان کې د رڼۍ ټاکنې وسي. نو همدا علت ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف په مدني حرکتونو او مدني نافرمانوی باندې لاس پورې کړی ده او دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
خو د هغو کسانو په ډله کې چې ښاغلی اوریا د پولیسو د زور زیاتي قربانیان بولي، داسې کسان هم شته چې وایي د پیسو په بدل کې د انتخاباتو پر ضد اعتراض کړی و. نصیر احمد رسولی له همدې ډول نیول شویو کسانو څخه دی.
اینجا جمع کرده بود ما رو ارباب محل ما و روز 3500 افغانی هم قول داده بود که شما جمع شین به این جگاه به علیه انتخابات شعار بدم.
د ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا بیا وایي چې دوی چاته د غونډېدلو لپاره پیسې نه دي ورکړي. که څه هم د حکومت مخالف سیاستوال او حتی ځینې حکومتي چارواکي د انتخاباتو لپاره د لازم شفافیت پر نشتوالي انتقاد کوي، خو جکپوري حکومتي مشران بیا انتخاباتو ته هیله من دي. اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له اس ان آی هندي شبکې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه د انتخاباتو لپاره اوسني شرایط ډیر مناسب بللی دي. زه هیله من یم چې ښه انتخابات به ولرو، تر کومه ځایه چې د انتخاباتو د شفافیت او انصاف په اړه خبرې کېږي موږ اوس په یو ډیر ښه حالت کې یو. همدا چاره به د انتخاباتو د پروسې مشروعیت او د خلکو باور غښتلی کړي. افغان حکومت وایي چې د 1990 کال د میزان په 28 نیټه به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کوي او د دې کار لپاره ښه چمتووالی هم لري. معلومه نه ده چې د انتخاباتو د شفافیت او نورو ستونزو په اړه په کور کې دننه له موجوده بدبینیو سره سره به دا انتخابات څنګه او په کومو معیارونو ترسره شي، خو نړیوالې ټولنې په وار وار ټینګار کړی چې حکومت حتما باید دا انتخابات ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواکونو ته د هایدرا په نوم د راکټونو رانیول به د دې ځواکونو د پیاوړتیا لامل شي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د یو تازه قرارداد له مخې افغان هوایي ځواکونو ته د هایدرا په نوم راکټونه په واک کې ورکول کیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش پرون ازادۍ راډیو ته ویل له تروریزم سره په مبارزه کې افغان ځواکونه د نړیوالو او په ځانګړې توګه د امریکا متحدو ایالاتو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
هایدرا هغه راکټونه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري به افغان هوایي ځواک ته ورکړل سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه راکټونه به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا لوړ کړي او له تروریزم سره په مبارزه کې به ګټور تمام سي. د دفاع وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان ځواکونه نه ویدي، نو اوس هم د نړیوالو همکارانو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي.
نه تنها در ای قسمت راکت ها،
هغه وای نه یوازې د دې راکټونو په برخه کې بلکې په بلابلو نورو برخو کې هم، لکه د دفاع وزارت استخباراتي او ټکنالوژي او هوایی څانګو کې چې زموږ د ځمکنیو ځواکونو ملاتړ وکړي د متحده ایالاتو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت ویلي چې له جنرال ډینامکس کمپنۍ سره یې د 3.3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هایدرا په نوم د راکټونو د جوړولو قرارداد لاسلیک کړی. د پینټاګون په اعلامیه کې راغلي چې د دغه قرارداد له مخې یا د کمپنۍ مکلفه ده چې افغان ځواکونو ته راکټونه تهیه کړي، خو د امریکا دفاع وزارت په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې دغه راکټونه به څه وخت افغان ځواکونو ته په واک کې ورکړل سي. پینټاګون دوه اونۍ مخکې هم ویلي و چې د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت یې د سیرا نیوا دا گروپ نوم له یو کمپنۍ سره یې افغان ځواکونو ته د تجهیزاتو برابرولو په هدف یو تړون لاسلیک کړی. امریکا تیره اونۍ هم د MD-15 ډوله 15 هلیکوپټرې د افغان ځواکونو په واکې ورکړي او ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به 2 نورې الوتکې هم افغان ځواکونو ته وسپاري. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل وایي چې هایدرا راکټونه د وړو او متحرکو هدفونو په نښه کولو کې ګټور دي چې ونه به په استفادې سره ملکي تلفات هم راکم سي.
ضرورت ډېر زیاته واقعا. راکټ یو خصلت دا ده چې هغه مستقیما خپل هدف بولي، د متحرک اهدافو په مقابل کې هم همدغسې کار کوي که د ساکن اهدافو مقابل کې هم، ولی بم پس معلومه ده که هغه ډېر زیات انتشار کوي، تلفات ډېر زیات لري، دغه خاطر دا او دغه ضرورت دی چې افغانستان جګړه خو مقطعی جګړه ده په حساب باندې.
د غوث ملاتړ ځواکونو او افغان ځواکونو مخکې تر دې ټینګار کړی و چې افغان هوایی ځواکونو ته د پوځي الوتکو په ګډون ډیر امکانات په واک کې ورکول کیږي او د دغه ځواکونو شمیر هم درې چنده کیږي. په ورته وخت کې جنرال امر خیل وایي چې د افغان هوایی ځواکونو سمبالولو په پرمختللي وسایلو او الوتکو یو مهمه موضوع ده او په کار ده چې امریکا او ناټو یې په پام کې ولري.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبرونه په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خداشه به نوریاس نوری ته وښی چې د لویدیز په ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
ایورو ایشیا ریوی خبرونه په یو مطلب کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته کتنه کړې او لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. د خبرونه په وینا وسلوالو طالبانو چې د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د خبرونه په لیکنه له اکثر افغانانو سره د سولې هیلې هله راوټوکېده چې د لومړي ځل لپاره افغان ولسمشر اشرف غني او وسلوالو طالبانو په تیر کم کې اختر کې اوربن اعلان کړ چې د خلکو له توت هرکلی سره مخ شو. ایورو ایشیا ویو لیکي مخکې امریکایي چارواکي په دې باور وو چې د سولې پروسه باید په خپل افغانان مخته یوسي خو د افغانستان شرایطو ته په پام سره امریکا خپل دریز بدل کړی او په خپل له طالبان سره د خبرو د پرمخ بیولو پریکړه کړې ده. د خبرونه په لیکنه امریکا خپل دا نظر چې د افغانستان د سیاسي پروسې د اساسي قانون او د ښځو د وضعیت په ګډون د هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري وشي مطرح کړی. امریکا دا هم منلی چې له طالبانو سره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر او د هغوی د ماموریت اړوند مسایلو پر سر خبرو ته تیار دی. د خبرونه په لیکنه له 2011 کال راهیسې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې یو لوی خنډ دا و چې څوک باید له چا سره خبرې وکړي. دا چې واشنگټن له طالبانو سره خبرې کوي دا یو مهم پرمختګ دی خو په دې شرط چې هغه د افغانستان پر سیاسي او د انتخاباتو پر پروسې اغیز ونه کړي. امریکا په دې باور ده چې بالاخره د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي خو دا چې دغه وخت به کله رارسیږي او کله به په دې اړه پرېکړه کې ښایي دا مسله ډېره وځنډېږي. د خبرونه په لیکنه له طالبانو سره د خام خبرو په اړه د امریکا لیوالتیا یو شی په ډاګه کوي د افغانستان د جګړې د سم دستي پای ته رسیدو التیا. نیویورک ټایمز ورسپانه هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د دفترونو د تړلو ستونزې ته پام اړولی دی. نیویورک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي، یو شمېر معترضینو د شنبې په ورځ په دریو لویو ولایتونو کندهار، هرات او بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه وتړل. معترضین چې سیمه ییزې پیاوړې څېرې ملاتړ کوي په دغه پروسه کې د درغلۍ او لاسوهنې د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د نیویورک ټایمز په لیکنه دا په افغانستان کې د سیاسي لانجو وروستۍ بیلګه ده او دوام هم ښایي په دې هیواد کې چې له طالبانو سره جګړه روانه ده یو بل تاوتریخوالي ته لاره پرانیزي. د نیویورک ټایمز په لیکنه له دریو کالو ځنډ وروسته د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د تلې د 28مې نېټې د انتخاباتو پر سر په دې آخري وخت کې دغه لانجه له یو تریخ حقیقت څخه پرده پورته کوي او هغه دا چې په تیرو ولسو کلونو کې چې په دې هیواد کې 15 ځلې انتخابات ترسره شوي او شاوخوا یو میلیارد ډالر پلی لګېدلي، په دې اړه چې انتخابات په څه ډول ترسره شي او کوم باوري ارګانې څارنه وکړي په افغانستان کې تر اوسه یوه ډېره ابتدایي اجماع نه ده رامنځته شوې.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په ولسي جرګه کې د جوزجان یو شمیر استازي له حکومت غواړي چې د داعش ډلې د هغو 250 وسلوالو ته سزا ورکړي چې څه موده مخکې په جوزجان کې افغان دولت ته تسلیم شوي. عبدالستار درزیابي یو له همدې وکیلانو دی چې پرون یې ازادۍ راډیو ته وویل دغو جنګیالیو په جوزجان کې زیات شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، نو باید سخته سزا ورکړل شي. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
که څه هم د یوې نیمې میاشتې په تیریدو د هغه داعش جنګیالی و چې په جوزجان کې افغان حکومت ته تسلیم شوی برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو په ولسي جرګه کې د جوزجان یو شمېر استازي له حکومته په دې اړه د وضاحت غوښتونکي دي. عبدالستار درزابی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالیو په جوزجان کې زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولي، بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، نو سخته سزا باید ورکړل شي. ښاغلي درزابی غوښتنه وکړه چې حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي.
تر اوسه عدلي او قضایي ارګانونو او ملي امنیت د کسانو په اړه خلکو ته معلومات نه دي ورکړي چې څومره شمېر یې په اشد مجازات محکوم سول، څومره یې بیرته خوش سول. دا تر اوسه له موږ سره سوال دی چې لا نه دی حل سوی. هغه کسان چې زیانمن سوي دي، هغه کسان چې لا هم ځورېږي، هغه کسان چې د خپلو قربانیانو په غم کې ناست دي، دا ټول دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جنګیالیو جنایتونه باید ونه بخښل شي.
د اسلامي دولت یا داعش دغه جنګیالي چې شمېر یې 2500 وطن ته رسیده، نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې په داسې حال کې افغان حکومت ته تسلیم شول چې د وسلوالو طالبانو تر سخت فشار لاندې راغلل. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په تسلیم شویو جنګیالیو کې 13 تنه ښځې هم شامل دي. د دغه جنګیالیو له تسلیمۍ وروسته په جوزجان کې یو شمېر خلکو دوی په جنسي زورونې او د بشر له حقونو په سرغړونو تورن کړل او د محاکمه کېدو غوښتنه یې وکړه. د افغانستان اجرایي رئیس د دغه جنګي ډلې د غړو له تسلیمۍ 15 ورځې وروسته وویل چې له تسلیم شویو داعش جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په سیر چلن کیږي، نه د سوله کوونکو. ښاغلی عبدالله وویل په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمي باید په دې معنی نه وي چې دوی له جنایاتو د سترګې پټې شي. په ورته وخت کې د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي که پر کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه اده موجوده وي، محاکمه به شي. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالي کابل ته انتقال شوی او د برخلیک په اړه یې هم معلومات نه لري، خو نوموړي وویل چې تورن سان بد اساسی قانون په چوکاټ کې محاکمه شي.
کوم د شان چې تسلیم سوی وو مرکز کابل ته انتقال سوی دی. برخلیک لوړو چارواکو ته معلوم دی چې چیرته ساتل کیږي. کوم کسانو چې دغه جنگیالیو پر ضد دعوی لرلې، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوی دي، او هر چا چې جرم کړی وو او پرې ثبوت شو، نو د قانون له مخې به محکمه سي.
له دې وړاندې هم د جوزجان سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي وو چې تسلیم شوي داعشیان به د بشري ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جنګیالیو له ډلې د یو شمېرو دوسیې دوی ته رسېدلي او په اړه یې څېړنې روانې دي. دغه سرچینې وویل چې یاد جنګیالي په څو کټګوریو ویشل شوي دي. یوه ډله ماشومان دي چې د ماشومانو سرنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړي، بله ډله چې لوی عمرونه لري ملي امنیت ترې څېړنې پیل کړي، او یوه ډله چې له 14 کلونو کم عمر لري د اساسي قانون له مخې جزایي مسؤلیت نه لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
د ترکیه او روسي ولسمشران رجب طيب اردوغان او ولادیمیر پوتین نن د سوریه د لانجه په اړه خبري کوي. د سرمشريزه د روسي په سوچي خار کې د سیمهل کېږي چې د بشار اسد رژیم په ادلب ولایت کې د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. انقره او مسکو د سوریه د کورنۍ جګړې د دښمنو خواوم لټړ کوي. صفی الله ستانګزی په دې اړه د راپور برابر کړی چې اوریدو ته بل نه درکوم.
د ترکی او روسیې ولسمشران د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې سره ګوري، او د بحث وړ موضوع هم هغه پوځي عملیات دي چې د بشار اسد رژیم د سوریې په ادلب باندې چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې یوازینۍ لویه سیمه ده ترسره کوي. په ادلب باندې د سوریې د رژیم د بریدونو د مخنیوي په خاطر د ترکی، روسیې او ایران د ولسمشرانو د لس ورځې مخکې سرمشریزه کومې هوکړې ته ونه رسیده. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ کړی چې دا حمله به د ډیرو وینې تویې کړي. او تهران د سوریې په اونیم کلنه جګړه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی او تر اوسه د سقوط مخه نیولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره جمعه په برلین کې وویل چې روسیه به د اړتیا په وخت په ادلب کې د ملیشو په اهدافو بمبار وکړي، خو د ملکیانو د وتلو لپاره به د بشري مرستو لار هم پرانیزي. د سوچي د نننۍ سرمشريزي بل لورې ترکیه بیا په سوریه کې له مخالفو ډلو ملاتړ کوي او دغه هیواد په شمال کې خپل پوځیان هم ځای پر ځای کړي. ترکیه په دې ویره کې هم د چې په ادلیب کې پراخ عملیات به د دې لامل شي چې ګڼ کډوال لند ترکیه ته ورواوړي. اوس وخت څه باندې 3 میلیونه سوری کډوال په ترکیه کې اوسي. ترکیه، روسیا او ایران چې د سوریې د جګړې له مختلفو خواو ملاتړ کوي، د سوریې د سولې هڅې له تیر کاله د استانه د پروسې په نوم پیل کړي او وایي چې په سوریه کې جګړې د بندولو او سولې د ټینګښت په لټه کې دي. د سوریې د مسایلو یو شننکه عبدالوهاب آسی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ترکیې او روسیې مشران خای دي خبرې باندې سلا شي چې په ادلیب کې د مخالفینو تر ټولو قوي ډله حیات تحریر شام چې ویل کېږي لال قاعده سره اړیکه لري وځپي. د ترکیې یو پوځي کارپو متین ګورچان بیا وایي چې روسیه او سوریه له ترکیې سره موافقې ته ونه رسیږي، خای په ادلیب باندې د هغوی عملیات نتیجه ور نکړي او څو میاشتې جاری وي. د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا ګواښ کړی چې د ادلیب په برید سره به لکونه کسان ووژل شي او ګڼ خلک به له دې سیمې چې 3 میلیونه کسان پکې اوسي بې ځایه شي. ملګری ملتونه تر 2014 کال په سوریه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 لکه یادوي، خو د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشته ډله بیا وایي چې د 2013 کال تر نیمایي څخه باندې 15 لکه کسان وژل شوي او 2 میلیونه نور بې کوره شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پوهیږي چې فقر او بېوزلي څه ډول احساس لري؟ د ژوند رنګونو د خبرو اترو په لړۍ کې بنن یو میرمن خپل دا ډول احساس تاسو ته بیان کړي، خو له هغه مخکې په موکړي د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش وروستی راپور سیړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان کړی چې په کراچۍ ښار کې ډیره افغان او بنګالی کډوالو ته به د دې هیواد پاسپورټونه او پیژن پاڼې ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د مازیګر په 4 بجو له سریلانکا سره لوبه کوي. د پسګنی آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه ده چې د ابوظبي په سټډیوم کې ترسره کیږي. د یمن پر حدیده بندر په نوی هوایی حمله کې 4 کسان وژل شوي. د حمله پرون مخام د مخالفینو تر ولکې لاندې صنعا ته د ملګرو ملتونو د خاص استازي مارتین ګریفیتس له رسېدو سره سم شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې ګوري. د دوی د بحث وړ موضوع هغه پوځي عملیات دي چې د بشار اسد رژیم د سوریې په ادلب ولایت کې پلان کړي دي. او د جرمنی حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د پرون شپې د هغو مظاهرو د کنټرول لپاره زر تنه پولیس استولی دي چې په کویتن ښار کې د کډوالو پر ضد پیل شوي. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
د ژوند رنگونه
نوم درته وای
خالده
رقم کور کې وسیږي
ای موږ کور کې ژوند کوو ولا چې وکسي ولا خپل دې شول دي کیرا ان یریشي چې 3000 روپے رک
په کور کې څوک کار نه کوي
دی ورور بده یو برخ روپے چې ریشي چې بر په
تخپل څه کار کوي
ایس
اوس دلته د بازارانه ته چل پر راغلی
اوس پر راغلم کې وبنده سره کومک وکي یا چې شر نه وکي خیر د دکانونو دی چې شي دي
اوس په کور کې چې نه لري د ځوان سره رقم تیریږي
نه چای لرم نه ډوډۍ لرم ملګری چې لرم شر سلور
وس مثلا کوم شای چینی ډیره زیاته ورته زوريږي
خو یې نه خوري خط خپل فکر کا چې برخ نه یی به چې خدای تر شپاشو چې وبنه یی به ژوند په بودی چې کوټه دې سہی وی ژوند دې سہی خو په کله لو پیځو کینی ا دې په لکینی دې په لمنګور دې پسیوځي ا دې په لکینی دې په لمنګاګ دې پسیوځي سره کوم ژوند کوم کوټه مام نام جان او بل دې خام مې یو انت خوري کې خام یې غشو مې یب شو دومره شناده د پخام
د کوم جین تاریکه
ا زه دو کې
او که د سره تو له څه وخت را پدی خو د سخت ژوند تیرې د غریبۍ ژوند
هله غریبۍ ژوند همیشه په مو تیرې ده په خدای اوس مې ته مې لاس ګون ولا غلرم
اوس له دې وروسته مثلا څه فکر دی له ځان سره کړی ژوند به څه رقم مخته بیای
خدای نه مهربان شي او ښه ژوند یو کور یو زندگی یو په خاطر دا سړی تر ورسیږي دولت نه مهربان شي دومره زوی روکی چې زه ژوند کې وکم ا دې کړه کور نه مخدای خلاص کی خو الله تعالی دې خپل قسمت نصیب کړ.
د ژوند رنگونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو د ازادي راديو دا خبري مجله خپل وروسته یو شیبو تر رسیدلې.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
قدر منوریدونکو ز احمد تکل تاسو اجازه غواړم او استودیو سپارم خپل همکار ستار فروخ ته چې د ازادي رادیو د دوهمې نیم ساعت خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی. فروخ صاحب بخیر.
تشکر